السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. زلمای خلیلزاد وایي طالبان دې له لوېدیځ سره د ښو اړیکو په خاطر د افغانانو بشري حقونه تامین کړي. طالبان بیا وایي دا اندېښنې د خبرو له لارې هوارېدلی شي.
د بشري مسایلو څخه د ډیپلوماتیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل سي او د مکالمې او مفاهمې او مذاکرې لار ونیول سي.
خلیلزاد وایي طالبانو سره د خبرو پر مهال له هغوی دا ژمنې نه دي اخیستي.
خلیلزاد کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو.
تورخم کې زرګونه مسافر ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. ډله کې ناروغ لرونکي ډېر کړي دي.
اوس مې مریض اوسه پورې قلارې پروت دی. پرون یې د لاسونه هم کاږه شوي وو، خوله یې هم کاږه شوې وه. نن یې څومره ورځ ده چې ډوډۍ نه خوري.
او په سوډان کې د کودتا له یوې هڅې وروسته پوځ واک په خپل لاس کې اخیستی. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم راپورنو ته ورسته راستنی غوخه. اوس می همکار احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له نیمای زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. په کابل کې د الکترونیکی پیژندپاڼو ویش بیا پیل شو او د سودان پاوزنن په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو دوو اړوندو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یو ګډ بیان کې چې نن خپور شو د یو وروستي ګډ راپور په اساس وایي 22.8 میلیون افغانان به د رواني لندې میاشتې له پیل وروسته د خوړو له سختې بې امنیتۍ سره مخامخ شي. د ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له لمخ کې د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره لاس ګریوان دی. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه رئیس ډیوید بیسلی ویلي دي چې پر روان ژمي کې له افغانستان سره حیاتي مرستې کونه شي نو میلیونونه افغانان به اړ شي چې د مهاجرت او لوږې ترمنځ یو خوښ کړي. هغه زیاته کړه چې دا ناورین شیبه په شیبه نږدې کیږي او که پر وخت اقدام ونه شي نو داسې یو ناوړه حالت به حتمن پېښ شي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د خلکو ورځنی کاروبار او اقتصادي فعالیت په ټپه درېدلی دی. د طالبانو حکومت وایي چې په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته دوی نه دي بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان،
هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي د افغانستان د ګاونډیو غونډه ده. موږ ته تر دې دمه بلنه نه درغله. موږ ته جزئیات غوښتنه وکړه خو تر اوسه یې جواب نه دی راکړی.
ایران هم تر اوسه نه دی ویلي چې طالبانو ته په دې غونډه کې د بلون د ګډون بلنه استولې کنه، خو ښاغلی مجاهد وویل چې دا غونډه د افغانستان په ګټه ده. د ایران فارس خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په تهران کې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. راپور زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به هم په آنلاین ډول په غونډه کې حاضر وي، خو په غونډه کې د روسیې د ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د بیا پیل خبر ورکوي. د ادارې نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د لړۍ د پلازمینې کابل د برېښنایي پیژندپاڼو په ټولو ویش څانګو کې پیل شوې. په بیان کې هغو کسانو ته چې د روان کال د زمري یا اسد تر شلمې نیټې پورې د کابل د برېښنایي تذکرو په ویش څانګو کې د بایومیټریک بهیر بشپړ کړی خبر ورکړل شوی چې د خپلو تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اړوندو څانګو ته ورشي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سودان پوځ نن په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او هغه اداره یې منحل کړه چې له ډیموکراتیکې لارې د سیاسي انتقال په هدف جوړه شوې وه. پوځي واکمنو نن د هغه اقدام په ترڅ کې چې فعالان یې کودتا بولي د ملکی حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت جوړ کړ. د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان په یو ټلویزیون وینا کې وویل د انقلاب د تګلوري د اصلاح لپاره په ټول هیواد کې بیړني حالت د اعلان پریکړه وشوه. جنرال برهان وویل په دې ترڅ کې د سیاسي انتقال خپلواکه شورا او حکومت منحل شول. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پوځي کودتا پر وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې پر معترضانو د وسلوالو ځواکونو لخوا د ډزو راپورونه ورکړل شوي. د العربیه ټلویزیون د راپور له مخې یو شمېر کسان په اخوډب کې ټپیان شوي دي. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ولکر پرتیس وویل چې د سیاسي انتقال د زیانمنولو لپاره کودتا ډیر اندېښمن کړی. د افریقا د ښکر سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیفري فیلټمن په ټویټر ولیکل چې د پوځي اقدام د اساسي قانون له اصولو او د خلکو له ډیموکراتیکو هیلو څخه سرغړونه ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پر ټویټر ولیکل چې په سودان کې جریانات په ژوره اندېښنه څاري. د ازبکستان د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې شوکت میرزیایف یو ځل بیا د دې هیواد د انتخاباتو ګټونکی شو. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون په سلو کې د څه باندې اتیا رایو له شمېرنې وروسته نن دا اعلان وکړ. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 24 رایې ورکړې. د میرزیایف پر وړاندې څلور کاندیدان ولاړ وو چې ډېر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. لکه چې ازبکستان په 1991 کال کې له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکۍ ته ورسېد، دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخابات دي. او اسرائیل په پام کې لري چې د متحدو ایالتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې نور 1455 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیل د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24 د لویدیځې غاړې په یو شمېر میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه. لویدیځه غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیلو دا سیمه په 1980 کال کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اشغال کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. زلمای خلیلزاد وایي تر هغو له طالبانو سره اړیکې عادي کېدای نه شي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته بشپړ درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په خپلو ژمنو عمل نه وي کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی استازي دا خبرداری هم ورکړی چې د اوسنی وضعیت دوام د افغانستان اقتصادي سقوط ته زمینه برابرولی شي او یوه کورنۍ جګړې ته هم حالات تللی شي. خو طالبان بیا له ډیپلوماتیک لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي او وایي چې د فشار د پخوانیو تګلارو تکرار ګټه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی استازي او له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک کوونکی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له روانو کارونو ناخوښه ښکاري. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان په اړه د ماموریت له پای وروسته له سی بی ایس ټلویزیون سره خپله لومړنۍ مرکه کې وویل طالبان خپل منځي اختلاف لري او همدا لامل دی چې یو خپل عمل نه کوي. زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو ته په اشاره وایي پر دوی باید فشار دوام وکړي او که دا کار ونه شي طالبان به د ټول ګډونوالي پر لور حرکت ونه کړي. خلیلزاد په دې مرکه کې ویلي تر هغه له طالبانو سره اړیکې عادي کېدای نه شي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي نه کړي. خو د دې وضعیت دوام د افغانستان د اقتصادي سقوط او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پایله بولي. له سی بی ایس سره مرکه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه هم تر پوښتنې لاندې راغله. خو زلمی خلیلزاد دا هوکړه د بهرنیو عسکرو د وستو یوه غوره لار وبلله.
د یو ډیموکراتیک افغانستان د جوړېدو لپاره زما په اند دا کار بریالی نه شو. خو مبارزه شته. طالبان د افغانستان یو حقیقت دی. موږ هغوی ته ماتې نه ده ورکړې. په حقیقت کې دوی د جګړې په ډګر کې پرمختګ کاوه. ان هغه مهال چې موږ له دوی سره د سولې خبرې کولې له همدې امله موږ خبرې غوره ګڼلې ځکه نظامي مسایل هغه ډول چې موږ غوښتل پر مخ نه تلل. هر کال ډېره جغرافیا زموږ له لاسه وته.
زلمی خلیلزاد دا ومنله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې مخکنی افغان حکومت هیڅ ونډه نه درلوده. خو دوی وویل راتلونکي پړاو کې د حکومت د شراکت بحث موجود و. په دې مرکه کې له سولې وړاندې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه هم وپوښتل شول. خو خلیلزاد وویل دا کار د باور جوړونې لپاره وشو. هغه باور چې لا نه دی جوړ شوی او ښاغلی خلیلزاد اوس د نړۍ د فشار په پایله کې د جوړېدو غوښتود کړي، خو طالبان وایي د فشار ناکامې تجربې پایله نه لري او باید تکرار نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هغه لار چې اړیکې لا ترنګلې کوي نه د افغانانو او نه هم د نړۍ په ګټه ده.
زموږ هیله دا ده چې له دې وروسته هم له داسې له بشري مسایلو څخه له ډیپلوماتیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل سي او د مکالمې او مفاهمې او مذاکرې لار ونیول سي او کومې ستونزې یا اندېښنې چې په لار کې پروتې دي هغه د مسالمه تمیز لارې حل سي.
زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خپل استفالیک کې هم یادونه کړې وه. هغه څه چې وروستیو کې غوښتل ونه شول د ده په خپله خبره، غوښتنه یې په سوله ییز ډول د واک لیک او په خپل ځای د بنسټونو او تیرو لاسته راوړنو خوندیتوب. خلیلزاد ژمنه کړې چې د افغانستان د پیښې وضعیت په اړه ډېر په راتلونکي کې ووایي، خو د دې ویلو پایلې پر طالبانو د فشار راوستو د غوښتنې له دوام وکړ.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې طالبان په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملی نه کړي، د امریکا اړیکې ورسره نشي عادي کېدلی. په همدې تړاو مې د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار وپوښته او ورڅخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې خلیلزاد له دې مرکې او په ټوله کې په دې څرګندونو سره غواړي څه وښي. هغه وایي
دغه مصاحبه ما هم واورید او څو ځلې مې واورید. نو خلیلزاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیلزاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې په زرګونو افغانان ووژل سو، په زرګونو افغانان جیلونو ته واچول سو، د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان یې له خپل کور او ټاټوبه یې وښکلې او بل چیرې وې وهلته زندانی کړل. په ده حکله دغه مصاحبه تر یو حده پرې خلیلزاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته ووایي چې موږ ترهګر مات کړل.
تاسو وایئ چې د امریکا ستراتیژي ناکامه وه، د خلیلزاد ستراتیژي ناکامه وه، اوس دوی غواړي چې خپل ولس ته قناعت ورکړي او هغوی ته ووایي چې نه، زموږ ستراتیژي بریالۍ وه، ترهګر مو مات کړ. څه باید شوي وای چې د امریکا یا په ځانګړې توګه د خلیلزاد دغه ستراتیژي بریالۍ ګڼل کېده او له مخې په افغانستان کې هم دغه اوسنی وضعیت نه و رامنځته شوی؟ حداقل اقتصادي وضعیت ښه وای، د واک لیږد یو څه په نورمال حالت سره شوی وای، او د افغانستان دغه نړیوال شتمني به هم نه وه فریز سوی یا به نه وه کنګل شوی.
د ترهګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته ترهګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته ترهګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې ترهګری وو ته یو ډېر غلطه، بې اساسه، بې معنا او بې ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم د په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې ایس انوالو نه وو. ایس یو افغان د 9/11 نه تراهو، نه بانی وو او نه یې جوړ کړی وو. دا ملت ته باید تاریخ ته دغه واقعیتونه وویل سي.
ډاکټر صدیق به خامخا خپل سپیناوی به کوي، خپل ولس ته ولیدي چې دا خبرې وکړي. اوس دوی ویلي چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقونه مراعات کړي، د ښځو حقونه مراعات کړي، که غواړي چې له امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي ولې خلیلزاد د دغه موافقې د طرحې د جوړولو پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستي چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي؟
کله چې موږ په یو موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعادو ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د ښادۍ او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ دغه معاهده اولنی نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس له دنه چې طالبانو سره معاهده امضا کړي په طالبانو حملې وکړي، د طالبانو بندیان خلاص نه کړل. امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوری لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیلزاد په خپله ما ورنه اوریدلی په مصاحبه کې ویل چې امریکا چیرې زینه د چاره اجازه غواړي او چیرې چې وزې
او ډاکټر صاحب د وخت هم د خبرونې کم د دغه د واک کوم انتقال چې په افغانستان کې وشو ولسمشر ووتل افغانستان او طالبان راغله دا د امریکا ترهنه و امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام ته راګټ کی
د امریکا غلط استراتیژي و چې غنی ساحه پریښود او د افغانستان نه ووتل په دې لحاظ موږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا استراتیژي د افغانستان په حق مقام شو او کچیر طالبان حضور نه درلود کابل به چور شوی وی
د افغانستان د استراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له اوس نه دوه ساعته او اتلس دقیقې وروسته په شارجه کې له سکاټلند سره خپل لومړنۍ لوبه پیلوي په نړیواله کرکټ شورا کې د افغانستان د ټیم په اړه ځینې تبصرې شوې دي یوه تبصره دا ده چې ویل شوي د افغانستان ټیم نن په شهزاد محمدي ډیر حساب کولی شي دوی وایي که چیرته شهزاد محمدي په وکټ باندې ودرېږي کولی شي د افغانستان ټیم بریا ته ورسوي د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم په دې اړه باندې ځینو اوریدونکو راته کمنټونه پرېښي دي عبدالولی افغان لیکلی وای ان شاء الله چې افغانان غټي کریم شیدا ویلی دی وای بریا د هغه چا ده چې خ او یا مسولیت نه ډاکه لوب وکړي په کرکټ کې اټکل نش کېدای خو خلو به چې د هر چا لوروي په هغه باندې حساب کیږي نعمت افغان هم لیکلی وای د افغانستان د بریا په هیله طارق صافی لیکلی وای ک ازغر او حمید په دې ټیم کې وینو د هیڅوک به د بریا تما ونکړي بل اوریدونکو عاشق الله رحیم صافی لیکلی وای زما ګران افغانستان به ګټي نو اوریدونکو په دغه کمنټونو کې چې ګورم شاوخوا اتیا پسلو کې اوریدونکو د افغانستان د بریا هیله کړي په همدې هیله چې افغانستان نن د غلمړنۍ لوبه وګټي راځو بلې موضوع ته د تورخم لاره پاکستان ته تلونکو مسافر وایي زیاتې غنی ګونی او بې نظمۍ د تګراتک چارې سختې کړې دي تیره پنځمبه کله چې ویزلرونکو افغانانو ته د تورخم لاره د وختو اجازه ورکول شو تر ننه هر ورځ زرګونه افغانان چې ډېر ناروغ لرونکي دي له ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنیږي او یا هم په تورخم کې د بل ورځې په تمه شپې سبا کوي تفصیل په دې راپور کې اورو
د تورخم لاره ډېرې تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغۍ وخت دي د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبورې ورځې پاکستان ته ځي عباسین د کونړ اوسیدونکی دی کوم چې له تېرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی عباسین وایي پلار یې په امبولانس کې په داسې یوې سختې ناروغۍ اخته پروت دی چې تېره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو دی چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤولان دې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي څو نسبت ډېرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لاره هواره شي
راوستی دی دا په غرون رئیسته راته همداسې د امبولانس ولاړ دی دا تفسي امبولانس دی پیسې ولا ورته وو راباندې حسابېږي غریب خلک مونږ سره دوا پیسې نشته نو دې له پیسې ورکړو که کرایي وکړو که مریض غم وکړو د څه شي غم وکړو د خپلې ګېډې غم وکړو دا مې راوستی بېګا مې دلته پوښتنه وکړله او ته مې وویل رامې وستا خاري شه دا مریض یې ولیده هغه ډاکتران هلته راوځي مونږ هلته بېرته بیا څو خواته نه پرېږدي چې هلته ورشو دا اوس مولا ورغلی وم هلته بېده مې سره رسخت کړي اوس مې مریض د اوسه پورې خلارې پروت دی پرون یې د لاسونه هم کاږه شوي وو خوله یې هم کاږه شوې وه بېخي د خبرو نه اولیدلی نن یې څومه ورځ ده چې ډوډۍ نه خوري چې نشکي دوایي نه هغلته پرته ده ښه پریمانه
سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چې په کینسر اخته دی دوه ورځې وړاندې تورخم ته راغلی دی د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسؤولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په ترسراوي کې پاتې راغلي دي چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ دي سید اصغر له مسؤولانو غواړي چې د تورخم له لارې تلونکو مسافرو ته د لازمي اسانتیاوې برابرې او دوی دې له کړاو وژغورل شي.
ما مریض راوسته د کینسر مریض ته پرون راغلی ما دغلته مې شپه و په دې هوټل کې لا نوبت نه ده راغلی راته نه هغې خواته کار کېږي خو افغانستان ته هغو خو څه مسؤلیت نه ده هغې خواته کار کېږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټې بعد راځي یوه ګنټه بعد راځي په دې معلومات یې نه پوهېږو و هغه دسار نه دین دغلته ولاړ دی ما مریض دغلته ولاړ دی کینسر مریض ده او بس ولاړ لا تر اوسه نوبت نه ده ورغلی چې څه
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له راتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شوه چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې دولس ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصه وي. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړمه ورځ هم د زیات بیروبار او د خلکو د بې نظمۍ له امله تړل شوې وه چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د یتیمانو د روزنتون زده کوونکي چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري د اقتصادي ستونزو له کبله رخصت شوي دي. د روزنتون مسؤلان له طالبانو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ځای سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې وکړي. بل ورته طالب چارواکي وایي د شته اقتصادي ستونزو تر حلېدو وروسته به روزنتون څخه تللي زده کوونکي بیرته ور وغوښتل شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د خوست د یتیمانو په روزنتون کې چې پخوا لسګونو ماشومانو زده کړه او استوګنه کوله، د مالی امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا په روزنتون کې اوسمهال داسې شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه او مرستندوی بنسټونو همدارنګه شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالنځي سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلیې مدیر سرګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې د ماشومانو مهمه ستونزه د خوراکي توکو نشتون دی.
دا د ماشومانو دا ستونزه ده چې موږ هیڅ خوراکي مواد نه لرو. شتمنو خلکو نه دا هم خواهش ده که موږ سره کمک وکړي. هیڅ کور نه لري. دلته شپې ګوه کسه دلته موږ سره په روزنتون کې ژوند کوي او نوره وړکې مرسات کړي دي. هغه د موادو د نشتوالي له امله
د روزنتون مشر لطیف عیاز وایي دوی سره مخکې پنځه درش یتیمان ورسره ول چې د هغوی ډېره برخه یې د امکاناتو د نشتون له کبله خپلو کورونو ته رخصت کړه. خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاز په وینا د روزنتون کارکوونکي او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي.
په تېر کې موږ تقریبا ټوټل اووه دېرش نفره ظرفیت لرو. د هغې جملې څخه په روزنتون کې پنځه دېرش نفره موجود وو. د یشمې او د ستونزې له امله مو هغه څوک چې کورنۍ لرلې هغه مرسات کړي دي. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزلی کېږي په روزنتون کې. د هغه مواد چې تیرو پاتې شوي وو هماغو نه استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلا د روزنتون ماشومان د کرونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي. خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم په روزنتون کې اوسیږي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتیم ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان وو کوم چې مخکې وو او د کرونا د وبا د وجې نه کورونو ته تللي وو. هغه اوس هم تللي دي. اوس کوشش روان دی چې هغوی بیرته راوري. بل یو شمېر هغه ماشومان وو کوم چې بې سرپرسته وو هغه اوس هم شته. د هغوی د خوراکي موادو روغتیایي چارو دپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي اقتصادي مشکلات هغه پاتې ماشومان به هم دې ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شویو او معلولینو لس زره کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالمې روزنې او پالنې زمینه برابره شي. د خوست د روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه یې هم منظوره وه، خو تر اوسه یې په عملي ډول د ودانیزو چارو څرک نه تر سترګو کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو راسره پاتې شئ، په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې لرو، خو تر دې مخکې یوه نړیواله مسأله را اخلو. په سودان کې پوز کودتا کړی او د صدر اعظم عبدالله حمدوک په ګډون یې د کابینې یو شمیر نور غړي هم نیولی دي. د سودان حکومت د یوې حکومتي شورا لخوا چې پوځیان پکې غړیتوب لري اوس اداره کیږي او دغه شورا په سودان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دا چې تازه جزئیات څه دي، همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، په سودان کې د کودتا وروستي جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني.
مننه لودین صاحب، نن په سودان کې پوځي بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او په دې هیواد کې هغه واکمنه شورا هم منحله کړې چې غوښتل یې د ولسواکۍ له لارې د سیاسي قدرت د لیږد لپاره په دغه هیواد کې زمینه مساعده کړي. پوځي واکمنانو د هغه اقدام په پایله کې چې فعالانو کودتا بللې ده، د ملکي حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت هلته په سودان کې اعلان کړی دی. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي ولکر پریتس په دغه هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې، ویلي دي چې د شورا غړي، د کابینې وزیران او د صدر اعظم نیول باید په ډیر دقت سره د نړیوالو لخوا وڅارل شي. په دې تړاو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې په دغه افریقایي هیواد کې د یو شمیر وزیرانو نیول کېدو دی اندېښمن کړی دی او دی په سودان کې جریانات او سیاسي تحولات چې همدغه کودتا ته تړاو لري ډیر په دقت سره به هلته څاري. تر اوسه د نړۍ نورو هیوادونو مشرانو کوم ځانګړی غبرګون په دې تړاو نه دی ښکاره کړی، خو د سودان پلازمینې خارتوم ته په تللې لارې هم د ترافیکو پر مخ بندي شوي دي او دولتي تلویزیون نن له سهار راهیسې حماسي سندرې خپروي. هلته په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفې یوه ټولنه یا انجمن چې دغه هیواد کې دیموکراسۍ پلوی دی، له خلکو وغوښتي چې د حاکم شورا په وړاندې د یوې احتمالي کودتا د مخنیولو لپاره سرکونو ته راوتلي وای باید سهار رئیسی، خو پوځ بیا بریالی شول چې کودتا ترسره کړي او په سودان کې نوی حکومت اعلان کړي. په 2019 کال کې هم د یوه ولسی پاسون په پایله کې د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د پوځ له لوري ګوښه کړل شو او له هغه راهیسې دا دولت د یوې ګډې شورا لخوا چې پوځیان او ملکان هم په ګډه پکې شامل وو تر دې دمه اداره کېده. او د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمن شورا د پوځي او ملکي غړو ترمنځ هر شی به اختلاف زیاتی او پوځ هڅه کوي چې ټول قدرت ځان ته منحصر کړي.
ډیره مننه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو ټیک دوه ساعته وروسته د افغانستان او اسکاټلند کرکټ ټیمونه د سیالۍ ډګر ته کتکیږي. هلته به معلومه شي چې ټاس کومه لوبډله ګټي دغه لوبه د شارجه په لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس هم رسیدو ورورو د خپرونې دویمې نیمایي برخې ته وروړاندې درته امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس څلور نیمې بجې دي. لاندې خبرونه له احمد تکل نه اورو.